אמריקה רג רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי السلام علیکم درنو ردونکو په دې هله چیروغ جوړبې زه نظرانه یوسف سي او خلیل خان د دې وخت خبرونه سره هر کله وایو نن د 2015 کال د نومبر د میاشتې د 13 نیټه ده دلته په واشنگټن کې د شپې ونی می اتنی می بچی دي خلیل خان درته د مهمو خبرونو سره ټکی اوروي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل اتباو ته د تروریستي خطرونو د زیاتېدو له کبله سفری خبرداري جاری کړی دی د بشری حقوقو فعالین تیاری سي چې 15,000 سوریایي ماجرین د هوا د لارې کاناډا ته راورسوي او د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان به نن واشنگټن ته راورسيږي او د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره به په ملاقات کې د اسلامي دولت پر ضد په ستراتیژي خبري وکړي
تر اوریدونکو په رپورټونو کې به پاکستان او افغانستان د دوشنبه په ورځ د اقتصادي همکاریو د مذاکراتو نوې لړۍ پیل کړې ده چې هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړو د دواړخیزو اقتصادي او تجارتي اړیکو وده ده. په دې هکله رپورټ د نورو رپورټونو ترڅنګ د خبرونو نه وروسته اورئ.
د مراکش چارواکي وایي چې بلجیم په رسمي توګه ورسره غوښتنه کړې ده چې د پاریس په بردونو کې لاس لرونکی یو مشکوک کس په نیولو کې ورسره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د براکسلز په ښار کې لا هم سخت امنیتي ترتیبات نیول شوي دي او پولیسو د تروریستي بردګرو مشکوکو کسانو د موندلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. رباط ویلي دي چې د بلجیم پاچا فلیپ د صالح عبدالسلام د نیولو په اړه د مراکو د پاچا سره د نږدې او سخت همکاري غوښتنه کړې ده. عبدالسلام د نومبر په 13 په پاریس کې د تروریستي بردونو 2 ساعته ورسته د فرانسې د سرحد څخه د بلجیم خواته ورواوښت او تر اوسه لاندې نیول شوی. تیرمونی د مراکو معلوماتو پر اساس د فرانسې پولیسو د سره مرسته کړې وه چې د پاریس په شمال کې یو اپارټمنټ ته ورسي چې هلته دوهم د پاریس د بردونو مشکوک تره عبدالحمید اباوت پټ وو او د نومبر په 13 بیا د پولیسو په چابه کې ووژل شو. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون د دوشنبه په ورځ په سوریه کې د اسلامي دولت پر ضد د هوایي بریدونو د پاره فرانسې ته د نوي مرستو وړاندیز کړی دی او ویل چې هغه به دا ونی په پای کې د برتانیې د پارلمان څخه وغواړي چې د جادانو پر ضد د جنگ پریکړه تصویب کړي. نور تفصیل به د نظرانې یوسفزی په دې رپورت کې واورو.
پاریس ته د سفر په مهال د برتانیې مشر د فرانسې جمهور رئیس سولان تول د اسلامي دولت په ضد د بریدونو په مهال د فرانسوي جټ الوتکې کولای شي چې په قبرس کې د برتانیې هوایي ډګر استعمال کړي او د غراس په هوا کې جنگي الوتکو ته د تیلو ورکولو اسانتیاوي برابرولو وړاندیز هم وکړو. هغه ویل زه په کلکه په سوریه کې د اسلامي دولت په ضد د فرانسې د عملیاتو ملاتړی یم او زه په دې هم قانع یم چې برطانیه هم باید دا کار وکړي. برطانیه له مخې لا په عراق کې د اسلامي دولت په مرکزونو بمباري کړې ده. فرانسې په سوریه کې د اسلامي دولت په ضد خپلې هوایي بمباري له هغې وروسته شدیدې کړې چې په پاریس کې مرګانې برید وشو چې 130 کسان پکې ووژل شول او د 300 نه زیات زخمیان شول. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند به نن د سه شنبه په ورځ واشنگټن ته رارسي او د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره غونډه کې به ملاقات وکړي او د دې اونۍ په پای کې مسکو ته به لاړ شي او د جمهور رئیس ولادمیر پوتین سره هم ملاقات کوي. سپینې ماڼۍ وویل دغه دوه مشران به د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د یوې برخې په حس په نورې همکارۍ باندې خبرې وکړي. دغه ائتلاف د څه باندې یو کال راهیسې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په مرکزونو بمباری کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیره اونۍ یو پریکړه لیک چې فرانسې وړاندیز کړی دی تصویب کړو چې پکې د ټولو هیوادونو نه غوښتي دي چې د اسلامي دولت او د نورو ډلو د ټیرستي اقداماتو د ځپلو او مخنیوي لپاره کار وکړي او د هغوی د پټېدو ځایونه د منځه د وړلو لپاره هم چې د سوریې په ختیځي برخې او عراق په شمالي او غربي برخو کې جوړې کړي دي د ختمولو لپاره په ګډه کار وکړي. دغه راز په دغه پریکړه لیک کې په دې کال کې په فرانسې، مصر، تونس او لبنان کې د اسلامي دولت حملې غندلي او راغلي چې دغه وسوالو ډلو نړیوالې سولې او امنیت ته داسې ګواښ پېښ کړی دی چې سابقه نه لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل اتباعو ته د تروریستي خطرونو د زیاتېدو له کبله سفري خبرداری جاری کړی دی. وروستي معلومات دا څرګندوي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش، القاعده، باکو حرام او نورو تروریستي ډلې په مختلفو سیمو کې د تروریستي بریدونو کولو پلانونه جاري ساتلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په سفري خبرداری کې راغلی دی چې د مختلفو تاکتیکونو د لارې کېدای سي تروریستان روایتي او غیر روایتي وسیلې استعمال کړي او کېدای سي چې حکومتي او شخصي اهداف په نښه کړي. دغه سفري خبرداری به د راتلونکي کال در فروری تر 14 پورې نافذ وي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو اعلان کړی و چې کاناډا ته به د دې کال تر پایا 25,000 سوریانو ته پناه ورکړي. په درست منځني ختیځ کې د بشري حقونو فعالین تیاری نیسي چې په راتلونکو شپږونیو کې شاوخوا 25,000 سوریایي ماجر کاناډا ته د هوا د لارې راورسوي. نور تفصیل به د نظرانې یوسفزی په دې رپورټ کې وو.
دا به د سوریې د سلور کلنې جګړې په تاریخ کې لومړی ځل وي چې په دومره لوی شمېر مهاجر د هوا د لارې یو بل هیواد ته د پناه دپاره واستول شي. د سوریې په سلور کلنې جګړې کې تر اوسه پورې په زرګونو تنه وژل شوي دي او په میلیونونو بې کوره شوي دي. د کاناډا نوی منتخب صدر اعظم جسټن ترودو ویلي چې کاناډا به د دې کال تر اخره پورې 25,000 سوریایانو ته پناه ورکوي. د کاناډا هوایي شرکت ایر کاناډا د مهاجرینو دغه هیواد ته د راوستلو لپاره ویلي دي چې دوی به دغه کار ترسره کړي. ویل کیږي چې الوتکې به د لبنان او ترکیې نه سوریایي مهاجر راوباسي او کاناډا ته به راولي.
امریکا د برونډي په څلورو کسانو بندیز لګولی دی او وایي چې دا څلور کس د مرکزي افریقا په دغه ملک برونډي کې په نارامیو کې لاس لري. جمهور رئیس باراک اوباما په دغه څلورو کسانو باندې د بندیز فرمان پرون صادر کړ. دغه څلور کس د برونډي د عامه امنیت وزیر، د ملي پولیسو د رئیس مرستیال، د استخباراتو پخوانی رئیس او د دفاع پخوانی وزیران دي. د بشري حقوقو څارونکو ډله وایي ترکیه خپل هغه پالیسي ختمه کړي چې د سوریې مهاجر به په خلاص لاس رجسټر کول او په تیرو څو میاشتو کې په سرحد کې په هغو ځایونو کې څارنه ورزیاته کړې ده چې مهاجرونو به د سوریې نه ترکیه ته په دغه لارو اوښتل. دا و خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د بشری حقوقو فعالین کوشش کوي چې د منځني ختیځ نه شاوخوا 25,000 سوریایي مهاجر کاناډا ته ورسوي. دا پروسه به دوی د راتلونکو شپږو اونیو په موده کې بشپړ کوي. شیرن بین داسې رپورټ را لېږلې چې زه نظرانه یوسف زیدر ته وړاندې کوم. دا به د سوریې د سلور کلنې جګړې په تاریخ کې لومړی ځل وي چې په دومره لوی شمېر مهاجر د هوا د لارې یو بل هیواد ته د پناه دپاره واستول شي. د سوریې په سلور کلنې جګړې کې تر اوسه پورې په زرګونو تنه وژل شوي دي او په میلیونونو بې کوره شوي دي. د کاناډا نوی منتخب صدر اعظم جسټن ترودو ویلي چې کاناډا به د دې کال تر اخره پورې 25,000 سوریایانو ته پناه ورکوي. د کاناډا هوایي شرکت ایر کاناډا د مهاجرینو دغه هیواد ته د راوستلو لپاره ویلي دي چې دوی به دغه کار ترسره کړي. ویل کیږي چې الوتکې به د لبنان او ترکیې نه سوریایي مهاجر راوباسي او کاناډا ته به راولي. په دغه هیوادونو کې په میلیونونو مهاجر پراته دي. د جنیو د بشري حقوقو یوې ډلې ویلي چې د کاناډا د حکومت دغه اقدام به د 25,000 تنو خلکو ژوند خوندي کړي. له بلې خوا چې په کاناډا کې دننه د خلکو نه د مهاجرینو په مسله وپوښتل شوه، نو داسې ښکارېږي چې کاناډایان په دغه مسله په دوو برخو ویشل شوي دي. د کاناډا یوې ورځپاڼې تیرونه یو سروې ترسره کړه چې ښایي په سلو کې نیمایي د جسټن ترودو د پریکړې سره موافق نه دي. بیا یو سلویخ په سلو کې د دغه پریکړې ملاتړ کوي. شاوخوا 9% په سلو کې وایي چې هغوی بې طرفه دي. یوې کاناډایی میرمن کلاډیا بلوم امریکا غږ ته وویل چې کله به هغې د سوریا د مهاجرینو خلکو په حق لماندې په ټلویژن کې اورېدل، نو دا ډېره خوشینی وه. د کله نه چې اورېدلې دي چې اوس د هیواد ته سوریایي مهاجر راځي، هغه وایي چې دا به هوایي ډګر ته د دغه خلکو د لیدو دپاره او هغوی ته د هرکلی ویلو دپاره ورځي. کلاریا بلوم وایي چې دا یوازینه ده، شاوخوا ولس تنه د هغې نورې ملګری دي چې ورسره به هوایي ډګر ته ورځي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د جمعې په ورځ د ځینو هیوادونو د سیاست مدارانو لخوا هغه بیانونه په سختۍ سره رد کړي دي چې وایي مسلمان مهاجر به خپل هیوادونو ته نه پرېږدي، او که پرېږدي به یې نو د هغوی په خلاف به نو د هغوی په حق لپاره ډېر سخت تحقیقات وشي. بان کی مون په غربي هیوادونو غږ کړی دی چې په دې سخت وخت کې دې د سوریایي مهاجرینو نه مخ نه اړوي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
داود آزادی رادیو پیغام چې تاسو ته آشنا رادیو واشنگتن نو اورېدو. پاکستان او افغانستان د دوشنبه په ورځ د ګډو اقتصادي همکاري او د مذاکراتو نوې لړۍ پیل کړه چې هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړخیزو اقتصادي او تجارتي اړیکو وده ده. پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار د افغانستان د مالی د وزیر عقیل احمد حکیمی سره یو ځای غونډه پرانستله، په داسې حال کې چې دواړو خواوو د اقتصادي اړیکو د لا زیات پیاوړتیا په اهمیت باندې خبري وکړې. دا هم ویل چې په هغه برخو کې چې په تیر غونډه کې موافقه شوې وه لږ پرمختګ شوی. په موکړې په دې حق له نورو جزئیاتو ته چې په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کیږي.
دا سی ویل کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترګړۍ په تړاو دوه طرفه اداګانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پرمختګ مخه نیولې ده. د افغانستان د مالی وزیر اقلیل احمد حکیمی دا سی ویل.
In addition to reaffirming our mutual and shared
د دې ترڅنګ چې موږ خپل منځي اقتصادي ملګرتیا او د دې ملګرتیا پراخېدو او غښتلي کېدو ته یو ځل د دواړو هیوادونو پر تعهد باندې بیا ټینګار کوو، غواړم پر هغو لارو چارو باندې ستاسو سره وډغېږم چې څنګه کولای شو داسې اقدامات وکړو چې زموږ سره د وینا د ډګر څخه د عمل و ډګر ته پتلو کې مرسته وکړي، او هغه موافقې مو چې کړي دي هغه د دواړو هیوادونو ولسونو ته مثبت نتایج رامنځته کړي. اوسمهال موږ د هغه څه نه چې کولای شو لږ کار کوو. زموږ په نظر موږ د وخت څخه نهایي ګټه نه پورته کوو. بله مهمه موضوع دا ده چې موږ هغه اهدافو ته په رسیدو کې پاتې راغلی یو چې ځان ته مو ټاکلی و. اوس هم زموږ سوداګر د اکثرو هماغو ستونزو څخه ګیله لري چې تیر ځل موږ موافقه پر وکړه چې حل به یې کړو. د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار ویل چې دا په گاوند کې د سولیزي او سوکاله فضا د رامنځته کېدو لپاره زموږ د اوږدمهاله لیدلوري برخه ده چې موږ د افغانستان سره پر ثابتو او د همکاریو ډکو اړیکو باندې ډیر زیات ټینګار کوو، او په دې باور یو چې یو آرامه سوکاله او مترقی افغانستان د پاکستان په ګټه دی. موږ دا تقاضا کوو چې د تجارت ګډه شورا دی د افغانستان له لوري په چټکۍ سره فعال سي او لومړی غونډه دی ژر تر ژره پرانستل سي. دا کار به د افغانستان او پاکستان د سرمایه ګزارانو پر ډاډ باندې زیات مثبت تاثیر وکړي. موږ په دې باور یو چې دواړخیزه سوداګري به تر هغه پورې پیاوړې نسي چې د دواړو خواوو د سوداګرو ترمنځ اړیکې جوړې نسي. د سوداګرۍ په برخه کې موږ هیله لرو چې افغانستان به د ویزو په برخه کې قیودات نرم کړي چې اوسمهال یې پاکستاني سوداګرو ته ستونزه جوړه کړې ده. موږ ډېر لیواله یو چې زموږ او ستاسو سوداګر به زموږ تجارتي اړیکې لا زیاتې غښتلې کړي. شاغلی حکیمی وویل چې ستونزې یوازې د پاکستان نه دي، بلکې افغانستان هم نیمګړتیاوې لري. بنان دواړو خواو ته پکار ده چې هڅه وکړي چې د دې اړیکو د لا پیاوړتیا او غښتلتیا لپاره لا زیاتې هلې ځلې وکړي.
پکاته کاته مسترګي پخات شي چی خبر دے درات لو را باندے وشی گورا تارا باندے کمی کوڑی وکڑی کپخ پو درزنی دروم موزڑا می نشی تخو زمان لا زما یار دی هم گوندی پزړشی چې چی دیدن د محبوب کا متازه شما لکه کختی په باران سرا او بشی د خیار بیلتون دستونی پری کول دی پیرغ بستونه چیر پری کواشی د خپل یار د جدایی حسکار دے لکه ساچ د وجودا پا واتشی بخت هم را مدد بیا را سرا وکا چه پغی که می بیات للی آرو دشی ید خوشال سلام پوانو خو یارانو گونده بیا می پلی دو سرا زڑخ جهان په مخ بنوي حستا مونږ دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جهان په مخ بنوي حستا مونږ دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا سوارا خوش رفتارا گلزارا زلف مارا شاہ سوارا خوش رفتارا بادنو شام فروشا قصب پوشا موک مرا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جهان پا مخ بناوی حسیتا غند دل برا
اوریدونکو سپام وکړی یو بل رپورټ ته. د امریکایانو د عامه افکارو د معلومولو یو تازه سروې ښایي چې دا وخت د امریکې د ټول نفوس په سلو کې صرف 19% په خپل حکومت باندې اعتبار او اعتماد کوي. پام وکړی په واشنگټن کې د امریکا غږ د انټرنیټ د څانګې خبریال هیلبرن رپورټ ته چې سید سلیمان شاه تاسو ته اوروي.
که څه هم چې په تاریخي ډول د امریکا د ټولنې د هرې طبقې خلک په دې مشهور دي چې د وخت په حکومتونو چندان زیات اعتبار نه کوي، خو د عامه افکارو د معلومولو یو تازه سروې چې د پیو ریسرچ سینټر په نوم د پلټنو یو مرکز سرته رسولی او د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې خپره شوی ښایي څومره چې اوس د امریکایانو اعتبار او یقین په حکومت باندې کم شوی دی د تیرې نیمې پیړۍ په موده کې مثال نه و لیدل شوی. دا سروې وایي 15 کلونه مخکې کله چې په امریکا باندې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11 حملې وشوې، په سلو کې 70 امریکایانو ویل چې په فدرالي حکومت باندې اعتماد او باور کوي، خو د 2003 میلادي کال د مارچ په میاشت کې په عراق باندې د امریکا د نظامي برید په تعقیب څو کلونو وروسته د یو غټ اقتصادي بحران د رامنځته کېدو له امله په قراره قراره د فدرالي حکومت په کارکردګۍ او اهلیت باندې د امریکایانو باور مخ په کمېدو شو. د پیو د پلټنو د مرکز دا تازه سروې ښیي چې دا مهال صرف په 60% امریکایان په هغو پروګرامونو باندې یقین او باور لري چې د خلکو د ښېګڼې په منظور جوړ شوي دي او مرکزي حکومت یې اداره کوي. په دې سروې کې دا خبره شوې چې په 68% د امریکایانو بدګماني له دې امله زیاته شوې ده، که څه هم چې پخوا هم معمولا په امریکا کې د انتخاباتو په مهال د سیاسي مبارزو په دوران کې پیسو مهم رول لوبو، د بخوا برخلاف کاندیدان د هغو خلکو تر نفوذ لاندې راځي چې د انتخاباتي مبارزې په وخت کې ورنه پیسې اخیستي او د پیسو د خاوندانو اثر او نفوذ د انتخاباتو په وخت به حدا زیات شوی دی. په سلو کې 43 امریکایان وای چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ګټلو لپاره هر کاندید مجبوری دومره پیسې مصرف کړي چې ډېر ښه خلک یې مایوسه کړي دي. زړه نه ښه کوي چې ځانونه د جمهوری ریاست د مقام لپاره کاندید کړي ځکه چې پیسې نه لري. دا سروې ښیي په داسې حال کې چې په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره ګوندي کمپاینونه اوج ته رسېدلي دي، په سلو کې 55 امریکایان په دې یقین دي چې په ملي سطحه د امریکایانو د ستونزو د رفع کولو لپاره به د انتخاب شوو مشرانو په نسبت عادي افراد بهتر رول ولوبوي. دا سروې ښیي چې په سلو کې 40 امریکایان دا باور او یقین لري چې انتخاب شوي حکومتي مشران او دولتي ماموران په صداقت او ایمانداري کار نه کوي، رښتیا خبرم نه کوي او د ملي ګټو د خوندي ساتلو په نسبت زیاته توجه او پام د خپلو شخصي ګټو د خوندي کولو په لوري. د سروې نه څرګندېږي که څه هم چې د خلکو اعتبار په حکومت کم شوی دی، خو د ژوندانه په ځینو مهمو برخو کې عام خلک د حکومت د فعالې ونډې غوښتونکي دي. په دې کې د ټیریزم د خطر سره مقابله، د چاپیریال او محیط ساتل او د قدرتي افتونو په وخت محتاج خلکو ته د مرستو رسول شامل دي. خلک د حکومت د فعالې ونډې غوښتنه کوي. په دې سروې کې د دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو ترمنځ د ځینو مهم مسایلو په اړه د نظر او فکر اختلافات هم رابرسېره شوي دي. د جمهوری ګوند په سلو کې 80 غړي او یو شمېر امریکایان چې د یو سیاسي ګوند غړیتوب هم نه لري په دې نظر دي چې حکومت باید وړوکی او د عامه ښېګڼې د خدماتو ساحه هم باید محدودوي. خو د دې برعکس یوازې په سلو کې 1/3 دیموکراتان د دې نظر ملاتړ کوي. دا سروې وایي چې د مهاجرت په قانون کې د اصلاحاتو راوستل یوازینۍ مسله وه چې د دواړو ګوندونو غړو پکې د فدرالي حکومت د فعال رول ملاتړ کاوه. 50% جمهوری غوښتونکي او 80% دیموکراتان له مرکزي حکومت نه غواړي چې د مهاجرت په مسله کې مهم رول ولوبوي. د دواړو ګوندونو د ملاتړ کوونکو ترمنځ د نظر اختلاف د غربت او فقر په شمول ټولنیزو خیریه پروګرامونو په باب زیاتو چې د ټولنې د بېوزلو خلکو سره د مرستې په خاطر مرکزي حکومت جوړ کړی دی. په سلو کې 2 دیموکراتان د غربت د محو کولو ملاتړ کوي او په سلو کې 83% د وړیا او یا ارزانه روغتیایي بیمې د مهیا کولو حمایت کوي، خو د جمهوری ګوند ډیر کم غړي دغه نظر ملاتړ کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
دراوریدونکو اوس یو بل رپورت. یو ډله طبي مختصین وایي که نړۍ د ایبولا د ناروغۍ د بیا خپرېدو مخه نیول غواړي چې په 2014 کال او 2015 کال په سر کې په لویدیځ افریقا کې خپره شوې وه، نو په کار ده چې د روغتیا په نړیوال سیستم کې مهم اصلاحات راشي. خبریال هنری رجول په دې باره کې د لندن نه رپورټ را لېږلی.
کله چې د ایبولا ناروغۍ په لابریا، ګینې، سیرالون او په ډېرو کمو نور افریقایي هیوادونو کې خپره شوه، نو څه باندې 12,000 تنه پکې مړه شول. د نړیوال عکس العمل څېړنې ښیي چې بشر زیات کړاو ګاللی، د ویرې او ګډوډۍ سره مخامخ شوی او د سیاسي مشرۍ په نه موجودیت باندې انتقادونه شوي دي. پروفیسر پیټر پی اټ په دغه ډله کې شامل و چې د ایبولا وایروس په 1980 کال کې د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې چې په هغه وخت کې زیار په نامه یادېده موندلی و او د هغه رپورټ مشري کوله چې د دغه ناروغۍ د وروستي خپرېدو په باره کې خپور شوی دی. پی اټ نو وایي
وی نید ټو سپورټ those countries that are the most vulnerable to epidemics to build their capacity so that they can diagnose
من باید د هغو هوادونو ملاتړ وکړو چې دغه ناروغي د خپرېدو په مقابل کې ډیر حساس وي چې خپل قابلیت زیات کړي چې په محلي سطح دغه ناروغي تشخیص په چټکۍ سره وکړي شي او د روغتیا د پوهاوی لارې دغه ناروغي ته جواب وي او هر لاره چاره چې وي د هغې نه باید کار واخستل شي راپورت وايي ته ټولنا ستره ناکامي داوه چې د روغتیا نړیواله ټولنې د دغه ناروغي د خپرېدو خطر وزندوه پروفیسر پی آټ امبیاوای
and as a result many people died unnecessarily that could have been prevented that means a better equipped and more efficient
او د دې په نتیجه کې ډیر کسان بل ضرورت مړ شول چې کېدیا شول مخه نیول شوی وي د دې معنی دا ده چې دبليو ایچ او باید خام جهازه خام اثر او زیاته ځوابګوي وي او همدغه راز دغه سیستم په زیات حساب کتاب ورکولو باندې ټینګار کوي موږ په دې پویګو چې پیسې چیرته ځي موږ په دې پویګو چې کوم دولت هغه وعده پوره کوي چې دوی کړی دي سرته ورسوي د دغه ناروغي د خپرېدو نه را په دې خوا د بولا د ناروغي په خلاف هغه واکسین باید جوړ شي چې ژمنه شوه په اټوای په وختي پنګاچون سره د زورګونو کسانو ژوند ژغورل کېده شو تیره میاشه درو هغه هوادونو چې دغه ناروغي ور باندې زیات تاثیر کړی وو لومړی هفته په دې ول منځله چې په هیڅ یو د دوی کې د دغه ناروغي نوې میکروب نو پیدا شوه مګر په دې وروستیو ورځو کې په لابریا کې د دغه ناروغي یو شمېر نوې پیښې لیدل شوې دي پی آټ زیاتوي
We've discovered now, which is something we didn't know, that people, men, can excrete the virus in their seminal fluid.
منګه وس داسې څه ومندل چې ورنه خبر نو هغه دا دی چې سړی په خپل منی کې د شپږو یا وو میاشتو لپاره دغه وایروس خارجوي خای چې په وجود کې دغه وایروس دوامدار وي ځکه نو موږ ټول دغه شان نوی وینو په اټه نوای دغه نوې انکشافات اصلاحات لا نور ضروری کوي چې پراتلونکي وخت کې د دغه ناروغي مخه ور باندې ونیول شي
درنو ورډونکو د مرومو خبرونو لنډیز به خپل بیا ورو د مراکش چارواکي وایي چې بلجیم په رسمي توګه ورسره غوښتنه کړې ده چې د پاریس په بردون کې لاسرونکي یو مشکوک کس په نیول کې ورسره مرسته وکړي دا په داسې حال کې ده چې د بروکسل په شهر کې لا هم سخت امنیتي ترتیبات نیول شوی دي او پولیسو دا د روسي برتګرو مشکوک کسانو د منډل د لپاره پراخ عملیات پیل کړی دي د برتانی صدر اعظم ډیوډ کامرون د دوشنبه په ورځ په سوری کې د اسلامي دولت پر ضد د هوایي بردونو د لپاره فرانسې ته د نوي مرستي وړاندیز کړی دی او ویل چې هغه به دیونی په پای کې د برتانی پارلمان څخه وغواړي چې د جادیانو پر ضد د جنگ پریکړه تصویب کړي د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو اعلان کړی وو چې کاناډا ته به د کتر اخره پوری 25000 سوری ماجرین ته پناه ورکړي په درستی منځنی ختیځ کې د بشري حقوقو فعالین تیاری نیسي چې پراتونکو شپږونه یو کې شاوخوا 25000 سوریایي ماجر کاناډا ته د هوادلاري راغلي او د امریکا د بهرنی چارو وزارت خپل اتباو ته د ترورستي خطرونو د زیاتېدو له کبله سفری خبرداري جاری کړې دي ترورستي معلومات دا څرګندوي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش القاعده باکو حرام او نور ترورستي ډلې په مختلف سمو کې د ترورستي بردونو کولو پلانونه جاری ساتلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په سفری خبرداري کې راغلي دي چې د مختلفو تاکتیکونو د لارې کېدای شي چې ترورستان روایتي او غیر روایتي وسلې استعمال کړي او کېدای شي چې حکومتي او شخصي هدف په نښه کړي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
درنو اوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای پای ته ورسیده د دری برخې ته په یو څو شیبو کې غوښتل